السلام علیکم په پیښور کې د مازیګر څلور بجې په روانه غړی کې مو زه نجیب امیر قربم د خبرونې په لومړي نیمای کې را سره د پښتونخوا او قبایلی سیمو په اړه ریپورټونه دي او د خبرونې په دویمه نیمای کې د مشال تر رڼا لاندې باس تر ته په ژوندۍ بڼه زما همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. خو له دې هر څه نه وړاندې فرخنده اسد تاسو ته د دې مهال خبر نه وړاندې کوي.
د پاکستان پوځوای د کشمیر په نیلم سیمه کې هند د مسافرو یو بس په نخ کړی چې پکې وتنه وجل شوی او و نور ژوبل دي. په قبایلی سیمه خیبر پختونخوا کې لنن نه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون په روس او امریکا د خپلو اټمي وسلو د کمولو غږ کړی. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوځوي هندي ځواکونو پر لائن اف کنټرول د عامو خلکو یو بس په نخ کړی چې پکې اوه کسان وجل شوي او اوه نور ژوبل دي. د پوځ مطبوعاتي اسانګي آی اس پی آر نن په خپل ویب پاڼه لیکلي هندي ځواکونو دا بس د کشمیر په نیلم سیمه کې په ماټر ګولا وشته. ځینې خبري ادارې په دغه پیښه کې د وجل شوو شمیره یو لسخای. دغه بس مظفر آباد ته روان بو. چارواکي وایي په سیمه کې سکولونه هم بند کړل شوي دي. پاکستانی چارواکي دا هم وایي د نوړاندې هندي ځواکونو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر په ځینو کلو ډزې او شیلینګ هم کړی دی. بلخوا پریس ټرست آف انډیا لیکي چې د پاکستان لخوا په لائن آف کنټرول په ډزو کې د هند دوه سرحدي ساتونکي ژوبل شوي دي. د پاکستان او هند ترمنځ د 13 سپتمبر میاشت راهیسې یو ځل بیا تاوتریخوالی له هغې وروسته پیل شو چې وسلوالو د هند کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي عسکرو په یوې پوستې برید وکړ. هند وایي دغه وسوال په پاکستان کې پټن لري خو اسلام آباد بیا دغه تورونه ردوي. په قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې لنن نه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د کمپاین چارواکي وایي په دې درې ورځو کې به د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو تر 50 کالو کمومره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې به تر 650,000 او په قبایلی سیمو کې به تر 1,00,000 زیاتو ماشومانو ته دا څاڅکي ورکوي. د کمپاین د چارواکو په وینا د پولیو ټیمونو لپاره یې سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړي. په قبایلی سیمو کې د پولیو ضد کمپاین د رسنو مسؤول عقیل احمد خان بیگا مشال ریډیو ته وویل
دې څه کال چې کم نه نو صرف دو پولیو کیسز دی ساوت وزیرستان کې مخې ته راغلي دي. تر اوسه پورې دې دو کیسونو نه علاوه چې کم نه بل کیس نه دی راغلی. نو دا هم هغه کورونو نو چې کم دی آذربایجان آپریشن د لاسه افغانستان ته تللی وو.
د صحت چارواکي وایي په روان کال کې تر اوسه په ټول پاکستان کې 13 ماشومان د پولیو ناروغۍ وهلي دي. د پاکستان حکومت وایي په ملک کې به سرشمیرنه یا مردم شماري د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کوي. د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد د نهې پوره سنټ ته په وینا کې وویل چې د سرشمیرنې لپاره پنګه ځانګړې شوې ده خو د پوز نوزګارې دو په وجه یې پیلېدل ځنډول شوي دي. د نوموړي په وینا د سرشمیرنې لپاره لږ تر لږه 300,000 پوځیانو ته ضرورت لري. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ د سرشمیرنې نه کېدو په اړه از خود نوټس اخیستی او ویلي دي چې په هیواد کې د زر تر زره سرشمیرنه وکړل شي. د افغانستان د نورستان په دواب ولسوالۍ کې نن په څلورم ورځ هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغه ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم نن مشال رادیو سره په خبرو کې یوازې د دوه ملکی وګړو د جوبل کېدو خبر تایید کړ. نوموړي همدارنګه وویل چې د دغه نښتو په وخت درې وسلوال طالبان وژل شوي او 15 ټپیان دي. د نورستان چارواکو افغان ځواکونو ته د مرګ جوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو وسلوال طالبان بیا افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې په دولتي ادارو کې به له ښځو سره د توپیری چلند مخه ونیسي. دا خبره ولسمشر غنی نن په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته کړې ده. نوموړي وویل چې دا وخت په یو شمېر حکومتي ادارو کې ښځې ګواښل کېږي او ورسره ناوړه چلند کېږي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې د میرمنو په وړاندې د روان د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره به سخت ګامونه پورته کوي. د بشري حقوقو یوې نړیوالې ډلې د افغانستان په حکومت غږ کړی دی چې د خاصو مراسمو پر وخت د شیعه وګړو د امنیت ساتنې لپاره بهتر پلان جوړ کړي. هیومن رائټس واچ دا غوښتنه پرون د نهې په ورځ کړې ده. دا له هغې یوه ورځ وروسته ده چې په کابل کې په یو جومات کې چاودنې لږ تر لږه دېرش شیعه عبادت کوونکي ووژل. له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسته وال وویل چې دغه برید دوی کړی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداري ورکوي چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسوالو د مقاومت ماتولو لپاره نوي پوځي عملیات پیل کړي. سټیفن د مستورا وایي د شام حکومت غواړي له دې نه مخکې چې ډانلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي په حلب کې روان مزاحمت وځپي. د مستورا پرون د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر فرانک والټر شټاین مایر سره په ګډه په شام او په ځانګړي ډول په حلب ښار کې د روانو هوایی بریدونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري له روس او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون پرون په نیویارک پوهنتون کې د وینا پر وخت دا څرګندونې وکړې. سیرونکي وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ تاوتریخوالي له وجې داسې امکان نه ښکاري چې واشنگټن او ماسکو د خپلو اټومي وسلو د کمولو په اړه خبرې وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پیرس ته ماحولیاتي بدلون موافقې نه د امریکا د وستلو په اړه له خپلې هغې ژمنې په شا کېدونکې دی چې د انتخاباتي کمپین په وخت یې کړې وه. ټرمپ د نهې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل هغه فکر کوي چې انساني فعالیتونه او د ځمکې حرارت له یو بل سره تړاو لري. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپین پر وخت ویلی وو چې که دی منتخب شي نو امریکا به د پیرس ته ماحولیاتي بدلون په اړه د لوزنامې نه وباسي. او اوس هم د موسم حال او کرنسیو بی د رابیا اکرم خان نه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.02 روپۍ او په 1.03 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو ریال په 28.03 روپۍ خرڅل کیږي او په 28.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او 20، بنو کې 9 او 15 او په کوټه کې -2 او 12 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو دا مهال په پیښور کې 7:08 دي. په روانه خبرونه کې به واوري. پاکستان وایي هندي عسکرو په ډزو د دوی د غاړې و کشمیریان وژل شوي و نور ژوبل دي. په روانه خبرونه کې پی رپورټ لرو راسره اوسئ. لنن نه په پیښور او قبایلي سیمو کې د پولیو درې ورځنی کمپاین پیل شو.
دې څه کال چې کم دی نو صرف 2 پولیو کیسز د ساؤتھ وزیرستان کې مخې ته راغلي دي او انشاءالله امید لرو چې دا مخکې به کیس ترانه شي.
د خیبر خلک وایي د میرمنو د شناختی کارتونو جوړولو لاره کې خنډونه پراته دي.
زنانه مدا ضرور دی چې پیښور ته بیماری نه شو راوسته کور نه رئیسته نه شو چې روانه کوي. دا پردی زنانه روانه کړی د شناختی کارت سره نشته دي.
د پاکستان د پوز نوې مشر بسوک وي. په راپور کې حال درکو. په جلال آباد کې د نوو ژورنالیستانو له فراغته مخبرو
دا وړیا زده کړې وي. 130 تنه فارغيږي چې په دې کې 8 تنه نجونې دي. 4 میاشتې تیوري درس وو. په دې کې خبرو د خبر ډولونه پکیج د پکیج ډولونه رپورټ ډولونه مراکاو فیچر او ټول ژانرونو باندې بحث شوه.
په دې معنی مې کې 19 پروګرام د مشال ترانه لباس په ژوندۍ بناوره. د پاکستان پوز تور لګوي چې د دوی غاړې کشمیر په نیلم سیمه کې د هندي پوز پر ډزو د مسافرو یو بس په نښه شوی چې په پایله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. بس مظفر آباد ته پلارو چې پر ډز شوې ده. د کنټرول په کرخه د ډز باندې باوجود هندي او پاکستانی پوس په وار وار پر یو بل ډز کوي چې پترس کې د دوړو خو ولسی کسان هم په نخه کیږي. د تازه پیښې په اړه د هند پوز وایي چې پاکستانی پوز هم د دوی لوري ته ډز کړي چې پکې دوه هندي سرتیري ژوبل شوې دي. نور حال د رابع اکرم خان پر راپور کې.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په نیلم سیمه کې هندي پوز یو مسافر بس په نښه کړی چې پکې اووه کسان وژل شوي او اووه ژوبل دي. آی ایس پی آر تر مخه چې د نیلم ډنډیا سیمې سره نږدې شوي د برید نه پس د هند پوز په ایمبولینس هم ډزې کړي دي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په نیلم سیمه کې سکرونه هم بند کړی شول. د پاکستان سرکاري ریډیو د پوز د مطبوعاتو په حواله وایي چې له دې وړاندې د هند پوز د کشمیر په ځینو سیمو کې ډزې او شیلینګ کړی دی. دا ډزې په شاکوټ، جوره، بټل، کریلا، باغ او گرم چشمه په سیکټرو کې شوې وي. د هند د انګریزي ژبې نننې ورځپاڼې د هندو د ویب پاڼې تر مخه چې په لاین آف کنټرول د درې پوځیانو بیا په مچھل سیکټر د یو هندي پوځي جسد مسخ کېدونه پس هندي ځواکونو په لاین آف کنټرول په پاکستانی پوسټونو سهار 9 بجې ډزې شروع کړې دي. هند تور لګوي چې د مړي په مسخ کېدو کې د پاکستان لاس دی، خو پاکستان دا تور ردوي او وایي چې د پاکستان پوسټ په مسلکي توګه غیر اخلاقي او غیر مسلکي هلو سلو کې ککړ نه دی او نه د داسې قسمه اقدام حمایت کوي. دوی د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د 13 سپتمبر په 13مه نیټه د هند تر واک لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په پوځي هډ کوارټر برید وروسته د تاوتریخوالي ښکار شوې دي. دواړه ملکونو هم د تاوتریخوالي له وجې په ځینې سفارتکارانو د جلسه تورونه هم لګولي دي او د خپل ملکونو نه یې وستي هم دي. په لاین آف کنټرول تاوتریخوالي له وجې د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د هند سفارتخانه هایي کمشنر او ډیپټي هایي کمشنر هم غوښتي وو او په لاین آف کنټرول د کال 2003 د ډسمندې د معاهدې خلاف ورزي په اړه بل احتجاج ورته ثبت کړی وو. پاکستان او هند وخت په وخت په یو بل د ډسپندې د معاهدي د خلاف ورزي تورونه لګوي.
رابع اکرم خان وا په اسلام آباد کې. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې سرلننه د پولیو یا ګزند درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی چې په ترڅ کې به 15 کلونو نه کم عمر لرونکو لکونو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د پاکستان د روغتیا څانګې چارواکي وایي د 13 کلونو په پرتله اوس ګوزن په پیښو کې ډېرې کمی راغلی. دوی تمه لري چې تر روان کمپاین وروسته به په دې ډول پیښو کې نور کمی هم راشي. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پولیو پروګرام مشرانو په وینا خیبر پښتونخوا کې شپږ 50,30,001 د 15 کلونو نه کم عمر ماشومان د دوی هدف دی چې ورته به د ګوزڼ ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکوي او دې لپاره یې 9,933 د پولیو ټیمونه جوړ کړي چې د تحفظ لپاره یې د 22,000 پورې پولیس اهلکار په ټوله صوبه کې په ډیوټي لګول شوي. دغه شان د قبایلي سیمو پولیو پروګرام مشران وایي چې په ټولو قبایلي سیمو کې د 15 کلونو نه کم 22,615 ماشومان د دوی هدف دی چې ورته به د پولیو قطرې ورکوي. د قبایلي سیمو لپاره پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر عقیل احمد خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
دې څه کال چې کم دنو صرف دو پولیو کیسز د ساوت وزیرستان کې مخې ته راغلي دي او ان شاء الله امید لرو چې دا مخ کې یو میاشت نیمه پاتې ده چې دې کې به کیس پرانی شي. دا هم هغه کورونو نو چې کم د آذربایجان اپریشن د لاس افغانستان ته تللی او بد قسمتۍ نه دی ته چې کم دنو پولیو کترې نوې ورکړې شوې. پروسه کال چې وفاټا کې خصوصا چې کم دنو شپارلس کې سونه راغلي او غیب لحاظ سره چې کم دنو ډیره بهتري راغلي ده.
د قبایلي سیمو پولیو پروګرام مشران وایي دغه درې ورځنۍ مهم نه پس د روانې میاشتې په 28مه نیټه به جنوبي وزیرستان محسودو اوسېدونکو سیمو کې پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ ضد مهم شروع کوي چې مقصد یې د غلطه په دې ورځو کې د سیمو نه بهر کډوالو واپسي سره به دغه ماشومانو ته هم پولیو قطرې ورسوي. پولیو پروګرام مشران او د صحت محکمو چارواکي وایي چې دغه درې ورځنۍ کور په کور مهم نه علاوه موبایل ټیمونه یې هم جوړ کړي چې په مختلفو چیک پوسټونو به په سفر روان ماشومانو ته پولیو قطرې ورکوي. روان کال په ټول پاکستان کې ټول 13 د ګوزڼ ناروغۍ کیسونه مخې ته راغلي چې تیر 2015 کال کې په ټول پاکستان کې یو کم 50 د ګوزڼ ناروغۍ کیسونه په 22 ضلعو کې مخې ته راغلي ول. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خیبر ایجنسی د کم شلمان او لوی شلمان خلک شکایت کوي چې میرمنې شناختی کارتونه نه لري او دوی د کارت جوړولو لپاره د لوړګي تحصیل نادرا ته په اسانه تګ نشي کولی. دغه خلک وایي چې د شناختی کارتونو د نشتوالي له کبله میرمنې تر پیښور سفر هم نشي کولی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په شلمان کې د نادرا یو عارضي دفتر پرانستل شي او یادې د نادرا موبایل بسونه ورولېږل شي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی لری پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان اوسیدون کی وای چې په سلګونه میرمنې د شناختی کارډونو جوړولو نه محروم دي. دوی وای د لوړګي نادرا دفتر د دوی سیمې نه په خوښه 1.5 کیلومتره فاصله کې په تحصیل ودانه کې دننه جوړ شوی او دوی هلته خپل میرمنې نشي بوتلای. نو باید دوی لپاره دی په شلمان کې د نادرا یو وړوکی دفتر جوړ شي او یا د هم د نادرا موبایل بس سونه ورولی گلشی چې مېرمنې په اسانۍ سره شناختی کارډونه تر لاسه کړي. د لوی شلمان یو سیدونکی اورنګزیب مشال ریډیو ته وایي،
موږ ته سبا د شناختی کارډونه ډیره غټه مسله ده. هغه ځینې موږ ځنه روانې کو 3-3 سوه روپۍ کرایې مو لګو چې لوړ کې تر شو بیا نمبر هم نه وي. خو چې دغه شناختی کارډ په کار چې موبایل منظور شي، هر اسکول منی یا په دغه منی میاشت کې واری وي، نو دا بډیر ښه کار وشي. نادره موبایل زنانه مو دا ضرور دی چې پېښور ته بیماری نه شو راوستي، کور نه راستې نه شو، چې روانه کوي دا پردی زنانه دی روانه کړی، د شناختی کارت سره نشته دی، خپل زنانه می څوک شناختی کارت راکوي نه.
او د شلمان یو مشر سید اعظم وای،
مونږ زنانه لوړ کې نه شو راوستي، هلته هم نشي، پېښور نه شو راوستي. نو په کار د دا موبایل منظور شي او دا غو طریقه باندې په میاشت کې یا په 15 ورځو کې کم سے کم دا یو موبایل راځي او دا مونږه شناختی کارتونه جوړو. او که منظور نشي نو موږ په دې باندې ډېر مجبور یو چې بل علاج نشته، علاج نشته لنډ کوتل راځو نرخ تاسو نمبر نشته پکې وای، بیا راځو بیا را سره کوي نه. نو دې باندې دې حکومت هم غورو کې په دې باندې آر یو غورو کې چې نن سبا دا سي دور د شناخت کارت نه خپل بیمار په خور نه نشي راوسته.
د کم شلمان او لو شلمان د اوسیدونکو د دغه غوښتنې په حق له مشکله د پیښور په نادرا هډ کوارټر کې یو چارواکي ریاض خان سره خبرې وشوې. نو دوی وویل دغه خلک دی د نادرا ډایرکټر جنرال په نوم یو درخواست ولیکي او موږ سره دی جمع کړي، دغه د نادرا موبایل بس سہولت به ورکړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی د خدای رپورٹ خو بخنه غړم تاسو ته مونږه نشر کو. بل رپورٹ مو د پاکستان د پاوز دراتون کې مشر پړه دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په مقاله کې لیکل دي چې په ډېړه ګنګوسي روان دي چې د ملک د پاوز دراتون کې مشر بسوک وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاوز مشر جنرال راحیل شریف به د روانې میاشتې په پای کې خپل دنده پای ته ورسوي. د ورسپانې په لیکنه وزیر اعظم خی وار لمخې د دې مهمې دندې لپاره کس ټاکلې هم وي، خو تر اوسه یې دغه نوم نه دی په ډاګه کړی. پوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز دراوروي.
ډان روزپانه لیکي چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له دوشنبې څخه د پوځي مشر په توګه د خپلې دندې وروستۍ اونۍ پیل کړې ده. د روزپانه په لیکنه جنرال راحیل شریف د رخصتۍ په مخه په یو شمیر غونډو کې په ګډون کولو هغه ګنګوسي پای ته ورسولې چې ګواکې هغه شایي د خپلې دندې غځول وغواړي. ډان روزپانه لیکي جنرال راحیل شریف به د نومبر پر 9 نیټه د پوځ له مشرۍ لاس پر سر سي او وزیر اعظم نواز شریف به یې پر ځای بل جنرال وټاکي. روزپانه لیکي چې دا به د وزیر اعظم نواز شریف څلورم ځل وي چې د وزیر اعظم په توګه د پوځ مشر ټاکي. وزیر اعظم نواز شریف به د پوځ د مشر د ټاکلو ترڅنګ د چیرمین چیف اف سټاف څوکۍ لپاره هم کس ټاکي، هغه ځکه چې اوس پر دې څوکۍ د ناس جنرال رشاد محمود موده هم پای ته رسیږي. د ورسپانې په لیکنه جنرال راحیل شریف د خپلې دندې پای ته رسولو د مراسمو پیل په لاهور کې د پوځي او امنیتي چارواکو یو غونډې ته لوینا وکړ. نوموړي هغې غونډې ته وویل دی په داسې حال کې د پوځ مشري پرېږدي چې د ده په وینا پاکستان تر پخوا خوندي او په کراره دی. ډان روزپانه د نوم نه ورکولو پرته لیکي چې د وزیر اعظم سلاکاران وایي چې نوموړي وار له مخه د پوځ د مشرۍ لپاره کس ټاکلی دی، خو لا یې هم د هغه نوم نه دی په ډاګه کړی. خو د ورسپانې په لیکنه په سیاسي کړیو کې دا خبره ګرځي چې د پوز راتلونکي مشر شای لفټنن جنرال اشفاق ندیم وي چې اوس مهال د پوز د ملتان څانګې مشري کوي. دا ورسپانې لیکي د پوز د مشرۍ لپاره چې د کوم نورو کسانو په اړه خبرې کیږي په هغوی کې لفټنن جنرال جاوید اقبال رامدی او لفټنن جنرال کمر باجوا شامل دي. د دې ترڅنګ داسې ګنګوسی هم ستا چې د چیرمین چیف آف سټاف څوکۍ لپاره شای لفټنن جنرال زبیر محمود وټاکل سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
که څه هم افغان چارواکي وایي چې افغانستان کې داعش وسله والا ډله سخت ځپلې ده، خو څېړونکي او د پارلمان وکیلان وایي چې د داعش ګواښ باید ساده ونه ګڼل شي. چارواکي او څېړونکي په دې خبره یوه خوله دي چې په افغانستان کې داعش د بهرنیو افغان ځواکونو په عملیاتو کې مهم قمندانان له لاسه ورکړي، خو دا ډله لا هم پر ولسی وګړو او د بریدونو توان لري. چارواکي دغه سی بریدونو ته بزدلانه عمل وایي او د وسلوالو د کمزوري نه خیبولي. بشیر غواخي په اړه رپورت لري.
د افغان پارلمان غړي خبرداري ورکوي چې په ننګرهار ولایت کې پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو کې د سختو زیانونو لیدلو وروسته اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کونړ ته مخه کړې او هلته د ملګرو پیدا کولو په لټه کې ده. په پارلمان کې د کونړ ولایت استازي او د کورنی امنیت کمیسون غړي اجي سخي مشواني نن مشال رډيو ته وویل چې د داعش د ګمارنې مخه باید ونیول شي.
په مشرقي کې ټول د داعش دغه روان دي دعوت په مختلفو ولسوالو کې او دغه په عمر باندې د شل کلنۍ یا تلس کلنۍ او دویش کلنۍ د پنځش کلنۍ په عمر دا د مختلفو ولسوالو نه دعوت روان دی او دا زیاتره ننګرهار او نورو سیمو ته دغه ولایتونو ته نه انتقالیږي. دا ټولې سیمې د حکومت په لاس کې نه دي. دا اکثره درجات دي او په درجاتو کې بهرني اتباع هم شته.
په شام او عراق کې د ابوبکر البغدادي تر مشرۍ لاندې داعش د 2015 کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان او پاکستان د خراسان په نامه خپلې سیمې اعلان کړې. دوی د پاکستانی طالبانو حفیظ سید خان مشر او د افغان طالبانو یو مشر ملا عبدالرؤف خادم مرستیال ونوموه. داعش د ځینو نورو بریدونو ترڅنګ لنډه موده وړاندې کابل کې د اتیا کسانو د وژنې د ځانمرګ برید ذمواري هم ومنله. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وایند د واخان مینپال نن مشال ریډیو سره خبرو کې په ډرون بریدونو کې د سید خان او ملا خادم په شمول د زینو نورو مهم داعش مشرانو د وژل کېدو یادونه وکړه. ویل چې افغان امنیتي ځواکونو دغه ډله له پښو غورځولې ده.
دا فیصل حکومت ترګرو ته د جګړې په ډګر کې ماته ورکړې ده او دوی ته یوازې همدا پوزدلانه بریدونه اروپا ته دي شي په کې د افغانستان بې ګناه خلک د افغانستان مقدس او مذهبي ځایونه او مذهبي مراسم په نښه کوي. ټولې هغه ډلې چې د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه کوي د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې له هغوی سره وجنګېږي. مور په جلال آباد او په نورو مناطقو کې ثابته کړل شي داعش ته مو خشمتونکی ځواب ورکړی دی او د افغانستان هر دشمن ته په هر نقطه کې د ځواب ورکولو آمادګي لرو. دا د افغانستان د امنیتي قواوو ورکیا.
د ناټو په وینا داعش په افغانستان کې خواوشا 3000 وسلوال لري. د چارواکو په خبره دوی کې ډېر یې پاکستانیان دي او پر ډیورنډ کرښه دواړو غاړو ته خو په ځانګړي ډول په ننګرهار کونړ او زابل ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د سولې د مطالعاتو او د شخړو د حل ادارې یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي دغه هیواد کې داعش ډله نه یوازې د افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو لاندې ده، بلکې د فکری اختلاف له وجې د طالبانو سره هم په جګړه کې ښکېله ده، خو د هغه په وینا بیا هم له منځه تلونکي نه ده.
اول چې دوی رالله داعش یو داسې ډله باندې وپېژندل شول چې هغه د ګروپونو د اختلافونه یې سره وپاشله، ټول ګروپونه سره پاشلی په حالت کې. مګر اوس داسې ښکاري چې دوی په ځینو هڅې پیل کړي دي چې دغه ګروپونه سره راټول کړي. داعش ته باید په کمه سترګه ونه کتل. دا یو ډله ده چې ډېره قوي ده او ډېر زیات امکانات لري او سلافي نظریه لري او هغه په افغانستان کې بالخصوص په دغه نوي کشر کې متاسفانه ځای پیدا کړی دی. د دې لپاره باید دغه اوسې دا جدي وګڼل شي.
د اعظمي په خبر سره دایښ وسلواله ډلې د پاکستانی طالبانو او شیا مخالف ډلې لشکري جنگوي ترڅنګ مرکزی ایشیا کې جنگیدونکو ډلې ازبکستان اسلامي تحریک سره هم اړیکې پخې کړې دي. د دغه اتحاد لوجې د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر استازي زمیر کابلوف هم په دې روسو کې په سیمه کې د دایښ په موجودیت اندېښنه ښودلې وه. بلخوا نوی ټاکل شوی امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال ویلو چې داعش به سخت وځپي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ژورنالیستانو ملي ټولنې په څلورمه دوره کې د ژورنالیزم له پنځه میاشتنی نظري او عملي زده کړو څخه 120 تنو ځوانانو ته د فراغت سندونه د وی غونډې په ترڅ کې ورکړل. ځوانان خوشاله ول چې د ژورنالیزم په برخه کې بیلابیلې زده کړې په وړیا توګه ترلاسه کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل رپورټ کې راکوي.
دغه غونډه چې د سیشن بی پورز د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار والی هم ګډون کړی و. د ختیځو ولایتونو د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مشر خبریال او د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اطلاعات او امیر شیرشاه همدرد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا وړیا زده کړې وي یو سل شل تنه فارغېږي چې په دې کې اته تنه نجونې دي. څلور میاشتې تیوري درس وو په دې کې خبرو د خبر ډولونه پکیج د پکیج ډولونه رپورټ ډولونه مراکه او فیچر او ټول ژانرونو باندې بحث شوی دی. یو میاشت مونږه مختلفو رسنیو ته
ځوانان خوشاله وو چې په وړیا توګه یې د ژورنالیزم په برخه کې بیلابیلې نظري او عملي زده کړې وکړې. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نوم یې قدیر الله شیرزوی دی. په دې زده کړه کې نه یوازې تیوري درس چې په عملي برخه کې همدغه سي راډیوګانو ته لاړو، هلته سفرونه درلودل، د راډیو برخه کې عملي هر شی ولیدل، همدغه سي تلویزیون سټوډیو ته هم لاړو او هغه برخه کې کار وکړو. چاپي رسنۍ هم نږدې ولیدلې.
د ځوانو ژورنالیستانو د فراغت غونډې ته د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم راغلی و. نوموړي په خپلو خبرو کې د یاد ټولنې هڅې وستایلې. وی ویل
شیرشاه همدرد څخه یوه نړۍ مننه کوم چې د ده په هلو ځلو ختیځو ولایتونو کې د ځوانانو د روزنې دوی د ځوانو استعدادونو د غړونې په برخه کې همیشه هلې ځلې کړې دي او دا هلې ځلې دا د څلورم پړاو ته رسېدلې دي. دوی ځوان ژورنالیستان روزي او بالاخره ټولنې ته وړاندې کوي.
د ختیځو ولایتونو د ژورنالیستانو د ملي ټولنې چارواکي وایي چې هغه ځوانان چې د ژورنالیزم له پنځه میاشتنی کورس څخه فارغېږي د ځوانو ژورنالیستانو په ټولنه کې جذبېږي چې پر ژورنالیستیکو کارونو سربیره مدني فعالیتونه هم ترسره کوي او په هر دوره کې یاد ټولنه د ژورنالیست په نوم یوه محلنۍ هم خپروي چې د فارغ شوو ځوانانو لیکنې پکې خپریږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل انتظامی ډله جوړولو کار کوي، نوموړي د کمپاین پر مهال د آب هوا په اړه د پاریس تړونو څخه د وتلو لژمنې پر شا شوی دی. د نیویارک ټایمز له مدیرانو خبریالانو سره د مرکې پر مهال ډونالډ ټرمپ اشاره ورکړه چې په رښتیا هم فکر کوي چې د انساني کړنو او نړیوالې تودوخې له یو بل سره تړون شته. د مشال راډیو انګریزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې لنډیز یې تاسو ته په پښتو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مرکې پر مهال ډونالډ ټرمپ د پاریس د آب هوا تړون په اړه وویل دی به خپل ذهن خلاص ساتي. د انتخابي کمپاین پر مهال نوموړي چاپیریال ساتونکي او ساینسپوهان هغه وخت حیران کړل کله چې په جار وویل امریکا به د پاریس له تړونه راباسي. د مرکې پر مهال نوموړي د خپل ډیموکرات ګوند سیالي هیلري کلینټن په اړه هم خپل دریز نرم وښود. د کمپاین پر وخت ډونالډ ټرمپ ویلي وو که ولسمشر وټاکل سو نو د هیلري کلینټن له لوري د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په توګه د شخصي ایمیل مقدمه به څیړي. نوموړي وویل هیلري کلینټن ته هیڅ تاوان رسول نه غواړي ځکه چې دې بیلابیل کړاوونه او ځورونې لیدلې دي. ډونالډ ټرمپ د جنوري پر 6 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. په مرکه کې دغه خبره رد کړه چې له روس سره به تعلقات ته لسره کتنه کوي. البته نوموړي خپل دریځ تکرار کړ چې باید واشنگټن او ماسکو په تیر بیا د شام په اړه اړیکې ښې کړي. د دې ترڅنګ نوموړي هغه خبره بیا وکړه چې د امریکا د عراق جګړه د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لویه غلطي وه. ډونالډ ټرمپ د شام د شپږکلنۍ جګړې په اړه ول دی په دې حق لا ډېر ښه نظرونه لري خو نور جزئیات یې ورنه کړل. نوموړي زیاته کړه په کار ده دوی په شام کې روان لیونتوب نور پای ته ورسوي.
عبدالحی کاکړ رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته ورسېدو. بلکې څوک سکند پرې واومړېدل. فرخنده اسد دلته په سټوډیو کې را سره د تاسو سره د محل لن خبر نه وړاندې کوي.
د پاکستان پوځوي هندي ځواکونو پر لائن اپ کنټرول په نیلم سیمه کې د عامو خلکو یو بس په نخښه کړی چې پکې لس ولسی تنه وجل شوی او دیار لس نور ژوبل دي. د پوځ مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر وایي د هند لخوا په ډزو کې د دوی درې پوځیان هم وجل شوی دي. بلخوا پریس ټرست آف انډیا لیکي چې د پاکستان لخوا په لائن اپ کنټرول په ډزو کې د هند دوا سرحدي ساتونکي ژوبل شوی دي. په قبایلي سیمه او خیبر پختونخوا کې لنن نه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي د دغې لپاره سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړی دي. د پاکستان حکومت وایي په ملک کې به مردم شماري د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کوي. د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد د نهه پورس سینټ ته په وینا کې ویل چې د سرشمیرنې لپاره پیسې مختص کړي دي خو د پوز د نوز ګارېدو له وجې دغه عمل ځنډېدلی دی. د افغانستان د نورستان په دواب ولسوالۍ کې نن په څلورمه ورځ هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د نورستان چارواکي وایي وسلوالو ته درنه مرګ جوړ لاړولې. بلخوا وسلوال طالبان بیا افغان ځواکونو ته د مرګ جوبلې اړولو ادعا کوي. د بشري حقوقو یوې نړیوالې ډلې د افغانستان پر حکومت غږ کړی دی چې د خاصو مراسمو پر وخت د شیا وګړو د امنیت ساتنې لپاره یو ښه امنیتي پلان جوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په حکومتي ادارو کې به له ښځو سره د امتیازي سلوک مخه نیسي. دا خبره ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه تکړې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداري ورکوي چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسوالو د زور ماتول لپاره نوي پوځي عملیات پیل کړي. او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري له روس او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدود دولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون پرون په نیویارک پوهنتون کې د وینا په وخت دغه څرګندونه وکړه.
فرخند اسد وا چې تاسو د خبرنو لندیز وړاندې کول او ریدونکو اوس ته اونیز پروګرام د مشال ترانه لاندې د باس وخت د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دلته په سټوډیو کې را سره ده. موږ ته اجازه راکړئ هغه به تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي.
د مشال ترانه لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستاني او هندي ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه پر ورځ د کنټرول د کرشي د کنټرول پر کرشه بیا نشتی پیل شوی دی. د سپتمبر په میاشت کې د هند پر اوړي پوځي مرکز تر برید وروسته پر کنټرول کرشه په وار وار دغه شان نشتی شوی دی. د مشال ترانا لاندې بحث کې د پښتنه راپورته کوو چې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکول لپاره یو پر امنه متبادله لار څه کېدای شي او په دې لړ کې د لیزې رسنۍ څرول لوبولای شي. د بحث میلمانه مو دی د پاکستان فوج په خوانی چارواکي بریګیډیر سید نذیر او خبریال اقبال خټک. خدا وخت را سره بریګیډیر نذیر صاحب د ټلیفون په لاندې. بریګیډیر صاحب تاسو ستار کله وایم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته
مننه ډیره. بریګیډیر صاحب بهرحال د پاکستان او هند دغه لانجا تراویا کلو زیات وخت سوی دی. په دې کې ډیر بحثونه سوی دی. تورونه لګیږي، الزامونه لګیږي، رښتیا دروغ، حقیقت نه حقیقت، ځینې سازشي تیوریانې هر څه پکې شامل دي. د زبا سړی راوځي چې یا د پاکستان د غاړې سي یا د هند د غاړې سي، صرف دا یو شی وګورو چې د دواړو ملکونو ترمنځ د دومره اوږده لانجا یو متبادله پر امن لار لري. هغه څه کېدای شي
ډیر شکریا. بالکل هغه زمونږ د پښتو متل دی وای چې خر اوچت دی خو په سر باندې لار ده. نو که دغه اصول د پاکستان او د هندوستان مشرانو په حقیقت کې او په عمل کې راولي او مخ په وړاندې تګ پرې وکړي نو داسې کشاله نشته دی چې د هغې حل نه روزي. او د کشمیر مسله خو خیر په دې باندې وړاندې ډېر بحثونه هم شوي دي، مختلف تجویزونه هم راغلي دي، او د دواړو ملکونو اړیکې د هغې نه علاوه جنګونه هم شوي دي. نو هر یو سړی دا غوی لیډرشپ ته کدلته لیډرشپ ته او کو فوجي مشران چارواکي دي هم په دې باندې خبر دي، استخباراتي لاري هم خبر دي، دنیا هم خبر ده. نو دا څه څه مسله نه ده چې راګي د پاکستان او د هندستان ترمنځ امن نشي قائمې دي او یو خو همسایګیت په تور باندې یو بل سره وسیدل په خوګو لارو باندې او په دغه لارې بل طاقت په لار باندې دا هو کېدل شي. لیکن د دې کې چې کوم مسائل دي یا کوم خوندونه دي، خوندونه لري کول غواړي. یو خبره خو دا ده چې د جنگ نه څه حاصلې کینا، وړاندې ته دواړو ملکونو ته نقصان رسېدلې دی او اوس خو دواړه ایټمي ملکونه دي. نو ایټمي ملکونه جنگ نشي کولای، د جنگ لاره د دنیا لپاره ډېره خطرناکه ده.
بریګیډیر صاحب
خبره چې اوس لکه تاسو چې وویل دی کې حل دی چې د امن لاره ولټو، اوس د امن لارې کمې دي.
دغه دا سوال نه کوي
کوشش په څنګه کیږي
دې باندې زه راتلم. بریګیډیر صاحب تاسو بهرال ډېره تجربه لري، له فوج څخه تکاوت سویم یاست او د هند په اړه باندې کومه پالیسی په پاکستان کې جوړې شو، دا فکر کېږي چې د پاکستان د فوج په کې ډېر لوی رول وي. تاسو دا هر څه به کېدای شي پالیسی لیول باندې هم لیدلې، په جنگ ډګر کې به هم لیدلې وي. په دې دومره وخت کې څو داسې ماډل مخې ته راغلي دي چې هغه باندې هند او پاکستان دواړو تر یو حده اتفاق کړی وي یا ډېر ښه ماډل وي چا ور باندې اتفاق نه کړی. څو واره داسې کوشش شوی دی چې یو نوی ماډل چې دی هغه خپل کړل سي چې هغه د دواړو ملکونو ترمنځ دغه لانجه د تل لپاره هواره کړي.
ګوره لومبه کوشش خو چې کوم د سیاچن دی یا د سرکریک دی نو د هغې حد بندي وه او هغې حد بندی باندې دواړه ملکونه کافی حده پورې میټینګونه شوي راضي شوي وو، تر دې حده پورې شوي وو چې د سیاچن نه به دواړه ملکونه خپل فوجونه وباسي. او هغه یو داسې علاقه ده چې هغې کې نه آبادۍ کېږي او نه پکې سړک جوړېږي او نه ترې څه حاصلېږي. نو هغه چې ډیمه رټلای شي نو ښه به دا یو تجویز و چې دا دواړو ملکونو د پاره یو قسم لا مخلونه هم و او بل طرف ته د دواړو د نقصان نه او د یو بل نه د تاوتریه نه بچ کېدلی شو. دویم سرکریک دی، د سرکریک هغې سره د هغې حد بندي کول هغه په بین الاقوامي نقشو کې د هغې نه علاوه دواړو ملکونو سرویر سره دا مسله کافي حده پورې خر شوې ده. خو چې کله مسله کېدو ته ورشي نو هلته چې کوم هاکس دي یا دلته چې کوم داسې خلک دي چې هغه سرتیزي کوي نو د هغې د وجې نه مسله روسته شي. دویم د کشمیر باره کې خو د اقوام متحده قرارداد دی چې هغه د پلیبیسایت دی یو د ټریټ یو حق دی. لیکن بل طرف ته په دې کې جناب فارموله پیش شوې وه چې په هغې کې دی جمودی یو طرف ته شي او ویلی او دا بل طرف ته شي. نو د چناب دغه په تقسیم باندې د دې تقسیم وکړي شي په هغې باندې مسله څه کافي حده پورې د مشرف په وخت کې وړاندې شوې وه. لیکن بیا هلته چې کوم هاکس و په هغې کې چې اډوانی شامل وو او دغه ګوندونه نور نو هغوی اخري ورځ باندې دغه خبره بیا سبوتاج کړه. درېیمه خبره دا چې دواړه لکه د اقوام متحده چې کوم قرارداد دی چې دواړه دي د کشمیر نه دواړه فوجونه دي وځي او د هغې نه پس دې بیا د بین الاقوامي دغه لاندې د خصوصا د اقوام متحده د دغه نه د حافظ لاندې دي دلته د خلکو رایې معلوم کړی شي چې آیا هغه پاکستان سره شاملېږي یا هند سره شاملېږي. نو دا مسله خو په بین الاقوامي سطح جنډه ده خو دغې ته هند تیار نه دی چې یاره دغه وعده پوره کړي. نو په دې کې اوس یو بل راځي، اوس چې کوم دی اوس ټینشن ډېر زیات شوی دی او اوس نه چې دواړه ملکونه مطلب د جنګ ته لاس واچوي نقصان کېږي. نو اوس د دواړو دپاره ښه لار دا ده چې پاکستان بلکې لاړ شي او سیکورټي کونسل له اجلاس انډامیرا وغواړي چې دا د نیوکلیر فلیش پوینټ سعودی کی روزانہ بمباری کی گی، روزانہ پکی مر جوب لکی گی، اسی نے چی دا خور شی او دا علاقی امن تا خطرہ پی خنو شی، نو دا اجلاس را غختل شی او زیم چی وز دی دا پارا دا مقدر چی پاکستان دا قومونو خصوصا دا پرمننٹ ممبر چکم دی سیکورٹی کونسل چکم دے داغی توجہ دی طرف ترا وګرځي، نو غوی بس فشار په دواړو ملکونو باندې او سو دا تناو چکم دے کمولو کوشش شو.
خواسی بریگیڈیر صاحب، تاسو ذکر وکړئ د پاکستان او هند ترمنځ موږ کوشش وکړو چې اقبال خټک هم راسي، خو هغه ټلیفون بندې د رسنۍ غاړې به موږ پکې میډیا به موږ پکې کتله، خو هغه به هم تاسو نه سوال وکړو ځکه خامخا به تاسو په شکل نه شکل کې د میډیا سره هم که په خپله کله تاسو په فوج کې واست یا اوس واست چې میډیا چې دا ستاسو په بیا راځم تاسو ته نور هم دا سوال هم تاسو نه وکړم چې خپل د میډیا دواړه غاړو ته آیا ذمہوارانه کردار ادا کړی دی ستاسو په خپله تجربه کې که غیر ذمہوارانه کردار ادا کړی دی، په مقصد دا چې سم خبر رښتونی خبر خلق خبرول کنه هغه کې دواړه چې دی هغه د محب الوطنۍ شکار سي که د پاکستان میډیا ده که د هند، نو حقیقت په منځ کې لاړ سي او خلق ته پوره معلومات نه ورکول کېږي. ستاسو تجربه څه وایي؟
څومره پورې چې زه میډیا ګورم یا په هغې کې حصه اخلو، نو کله زمونږ ډیبیټ هم وشي هغه طرف ته، نو هماغه په میډیا باندې هماغه یعنی مطلب دی چې خپل خپل پوزیشن او خپل خپل رای او پوینټ سکورنګ غوندې مسله ده، او بل ذمه دارانه نه ده. په دې چې کوم بحث کېږي هغه په فیکټس باندې نه وي، هغې سره عدد و شمار نه وي، هغې سره تاریخي حقیقت نه وي، بلکې دمکې نه وي او د خپل قوت مظاهره وي. دغه په سوشل میډیا باندې هم ده، دغه په الکترونیک ماس میډیا باندې هم او په اخبارونو تفسیرو کې هم دغه چلیږي. نو چې کوم قومونه امن غواړي هغوی د امن دپاره هم داسې قسمه مباحثې کوي، داسې قسمه تجویزونه را وړاندې کوي لکه تاسو چې تپوس وکړو، نو بیا هغې سره ټینشن کمیږي. او میډیا ضروري خبره چې نن سبا یو ډېر مضبوط هتھیار دی، او څوک چې دا په ښه طریقې سره او په مضبوطی سره ټیکنیکل طریقې سره استعمالوي هغه د خلکو ذهن به خپل ځان طرف ته رابدي او توجه کوي او وایي چې دا بل پټ دی، دا مونږ ورته پټ وي. نو د جیوبل د هټلر د جیوبل دغه ده چې دروغ خو هټلر نه وایي لیکن جیوبل وایي، میډیا دروغ وایي.
هوستی کې سوال دا دی چې یو تاسو خپل فوج کې پاتې سوی یا تاسو به د هند د فوج کم پروپاګاندا مشين دی هغه هم تاسو کتلی وي، د پاکستان بم کومه میډیا دا هغه کې بم فوج چې کوم اداري دی به کوشش کوي چې خپل پوزیشن مضبوط ښکاره کړي، په کومه طریقه باندې یا حکومتونه دي، صرف فوجان نه دي، حکومتونه هم دي، باقاعده پاغه کې خارجه وزارت وي، پاغه کې وزیر اعظم وي، پاغه کې د بهرنی چارو وزیر وي، ریاستونه دواړه په څه طریقه باندې داسې کم داسې طریقه کار استعمالوي چې خپل خلکو ته ناسم معلومات ورکړي، دغه ټولز کم استعمالوي، په څه طریقه استعمالوي؟
اصل کې دواړه طرف ته جمهوریت ته دواړه طرف ته چې کوم فو سیاسي خلک دي او سیاسي خلک نرم خلک ګڼل کېږي، هغوی اعتراض هم برداشت کولی شي، تنقید هم برداشت کولی شي، او بل لیډری وي. نو لیډرای کې خو ضروري خبره ده چې دا ځینې فیصلې به داسې کوي چې ډېرې به خلکو ته وخی نه لګي لیکن بیا هم یو فیصله به کوي. نو یو خو دغې فقدان دی دواړه طرف ته چې داسې لیډرشپ چې هغه یو حقیقت منپسندانه فیصله کولی شي او دغې جوګه وي او بل خلکو ته هغه په هغې کې جواب دی وي. دویم دا نه وي چې یار ګنې صرف د ووټ اخیستلو دپاره، او زه دغه ګڼم چې دواړه طرف ته ګیل دي که چې یاره پسو په دمکۍ باندې خلک خوشحالیږي نو د دمکۍ زبان استعمالیږي. بل طرف ته زه دا وایم چې د پاکستان او هندوستان تر منځ وړاندې چې کوم مذاکرات شوي دي هغه په دې ټکي باندې که چېرې دوی یو ځای شي یا راضي شي چې د کوم ځای نه مذاکرات پرېکړې شوي دي د هغې نه د هغې ول راواخلي او بیا شروعات وکړي. او دویمه خبره په میډیا باندې او خپل وزیرانو یا خپل مشرانو ته دا غوي چې ریټریک د بانکي زبان نه استعمالوي په سرکاري سطح باندې. او دریم دا کېدلی شي چې د دوړو ملکونو ترمنځ هارت لائن دی ڈی جی موز یو بل سره خبره کولی شي نو هغه چی ایکټیویټ شي او پاګی باندې یو بل ته صحیح معلومات ورکول او ڈی اسکلیشن کول او چې هغه سران دی هغه کو چې پاکستان خو ایکسس ورکوي لیکن هند ہوتا هند ایکسس نه ورکوي نو کاغوی ته اجازه ورکړی شي او هغه په پوله باندې ودرېږي نو کېدې شي چې دې سره به دا وایلیشن کم شي او سلورمه خبره دا ده چې یو داسې ملک چې لوی قوت لري لکه امریکا شو یا روس شو یا چین شو یا دوی ټول شو دوی په منځ کې صدا سي کردار ادا کړي چې د دواړو ملکونو دا اسکلیشن چې کم دی دا تاوتریخوالی چې کم دی دمکي چې کوه دا ختم کړی شي نو ضروري خبره دې دپاره بس اجلاس او سزه مقرر کیږي او هغه مقرر کیدل د پاره زم چې د خپلندای کردار یا د وای سی کردار یا د شنګای فورم کردار یا نور دا سیاسیان شو دا فورمونه استعمالېدل شي
اوس دې کې بریګیډیر صاحب غوښتم چې اقبال خټک راشي بهرال تاسو سره به لږ نور وخت مخلو او کوشش هم دا دی چې په دې ډیبیټ کې الزام برای الزام تورونه نه وي لکه تاسو څومره ښه په شانداز باندې لتیرو لاس پنځلس منټو ځخه د هر اړخ راتره وڅېړي کوشش کوو چې ستاسو تجربه ستاسو پوهه او د سوله ییز حل دپاره یو لار وټاکل سي یعنی یو بل شی چې خلکو ذهن کې به ممکنه دوي تاسو به زنیم خبر شخصا چې کله په خپل فوجي چې کله تاسو فوج کې واسه کله په هندي پوله باندې یا په کومه جګړه کې تاسو خپل شکل سوي یاست کنه
جی جی
کشمیر کی کشمیر کی یعنی بحثیت یو فوجی مطلب ار سړی انسان دی خو کار بیا بہرحال خپل ٹریننگ وی خپل زده کړی وی خپل خوښ وی ته یو انسان په صفت سړی د فوجی ذمہواری یا صحافتی ذمہواری لري کی مشپله صحافت کې پاتې سوی ډیر لمحه دا سی راغلی چلته صحافت او انسانیت په یو بل کې کلیش کی وی خو بیا سړی حیران نه تاسو د جنگ هغه ناوړه لمحه تاسو خپل سترګو لیدلی او تاسو هلته په هغه موخه داسې نتیجې ته رسیدلی چې نه جنگ نور بس دی امن غواړي داسې یو لمحه تاسو ته په هغه وخت کې مخې ته راغلی تاسو د جنگ د هولناکه ولیده
ګوره چې کوم موسمي حالات دي تاسو چې په پوله باندې ګورئ نو تر سیاچنه پورې ډېر زیات یو لوی دشمن چې کوم دی هغه خو موسم دی او د موسم د وجې نه ډېرې زیاتې مرګ جوړ کېږي که هغه د هغوی د فوجیانو کېږي که زمونږ د فوجیانو کېږي او فوجیان د دنیا په سره باندې د ټولو نه مظلوم خلک دي مظلوم داسې دی چې هغوی ته کار داسې ورکړی شوی وي چې د هغې تحمیل د هغوی لپاره ضروري وي هغې کې وایي there is not to reason why there is but to do and die aga situation ye
ya bamre ya ba mulke balalar nas
ji
ha no tas khabar ko yan tas bani das yo lam har agle wa tas der dard de dil wast yar da kho der ba dost
ba zaruri khabar ra khususan che civilian casualty ba usho apari ke maskul ho lage da apari ke ba mashuman ho lage da زنانه به پکې ولګېدې ماټر ګولو باندې یا دغه باندې توپ باندې او بیا دا غوی د ټولو به ګولګاری به جاری و او بیا به چې ټول دا غوی مشکلو هغوی ته به امداد نه شو رسېدلې او بل طرف ته به غذایي قلت پیدا شو نو دا به داسې لمحات و چې په هغې کې بنیادم ځان دغه حسابوي چې یاره زه په دې وخت کې څه وکړم او مجبور غونتا کې لاچاره غونتې
ډیر دردېدل یاست کله داسې واقع په یاد ده
او یاد خو ما سره به د زلزلې دی چې هغه وخت کې دواړه طرف ته چې کوم فوجیان په مورچو کې او په دغه کې خښ شوی وو او ډېر زیات ماته ګوډه شوی وه یو داسې حالت و لکه بالکل چې جنگ کې بې حسابه مړی وشي او نه لاره وي نه چاره وي او نه تا سره طریقه وي او هغه په غزي باندې مري دغه ډېره وه او دویمه خبره دا ده چې دغه ځي کې چې کله د حملې یا د ګولهبارۍ کوم پوزیشن به وو نو هغه ډېر دردناک وي خو خبره دا ده چې فوج خود دې لپاره جوړ دی ټرین دی د دې تجربه سیاستدانانو ته نه کیږي او دغه وجه ده چې جنگونه سیاستدانان کوي او سیاستدانان به ودروي. نو زه دغه وایم چې افسوس دی، یو ځل امریکا کې ما کورس کوو نو نوریاگا خلاف پنامه کې آپریشن کوو، نو ما سره امریکنین فوجیانو میجران کرنیلن، هغوی افسوس دی چې زمونږ د سینیټر بچې هلته لاړ شي یا خپله لاړ شي نو پته ورته ولګي. نو دغه وجه ده چې ټیک ده چې مودی به په خپل ځای باندې یو هارډ لاینر وي یا بل به وي یا بل به وي، لیکن دا احساس پکار دی چې فوج جنگول نه د ملک ترقی ده او نه د جنگ د مسلې حل دی. د دې حل سیاستدان هغه دی، لیډر هغه دی چې په امن سره دی او مسلې حل راایستلی
شي،
نه چې هغه
خون خرابې سره. بریګیډیر صاحب، تاسو اوس دغه په کوم انداز باندې د کنټرول پر کرښه باندې اوس دا پېښې وار په وار باندې کېږي، تاسو په خیال باندې هم دغه سي دا به جنگ وسي، بیا به یخ سي، بیا به څه وخت بعد بیا جنگ وسي یخ وسي، کنه دا کیسه په ګرمېدو ده داسې حل لار تاسو ته نه ښکاري چې دا به په یخېدو سي، یعنی په کم طرف ته به راشي؟
او وڅ سب چې کوم حالات تین په دې وخت کې د هند ته د دې اسکلیشن چې کوم دی، د دې دل چې کوم دی، تاو تری والے چې کوم دی، هغه د هند په مفاد کړي، بلکې زبر دا وایم بغیر د سو طرف اخستلو نه چې هند دې اظهار هم کړي دی دا وی لیډرانو، او بل دا وی د پاره موقع ده په دې چې مونږ په مغربي سرحد باندې ککړی یو او په مشکی باندې مغا ککړ کول غواړي، او اندرونی سطح باندې هم یو داسې جنگ شروع دی چې زمونږ نه جماعت او نه سړک او نه بازار نه هسپتال دا غینه یې محفوظ دی. نو او بل طرف ته کشمیر کې انتفاده شروع ده، نو د هند په فیور کې دا دی چې دا وخت کې پاکستان زیب نه زیب دباو کې راولي، او هغه دباو نه یو خدا ده چې د مودی چې کوم بیکګراوند دی یا کوم غوی ریاستونو کې انتخابات کیږي، نو هغه طرف ته داغه ته پیدا خستل پیدا ته خلی سیاسي، او دویم طرف ته فوجي له خاص سره یعنی د پاکستان دغه ټسکي چې تر څو هدا پور پاکستان برداشت کولای شي، او تر څو هدا پوری پاکستان مطلب چې موږ څنګه ولې شو د نیوکلیر ترشول نه لاندې، نو زه ما چې دا د پاره یو مقدر هغه جنگی صلاحیتونو مختلف تجربه او مختلف هدا پورې تک دغه یو ستراتیجی هغه شروع کړی دا، نو زه نه وینم چې را په دې وخت کې هغه د دینه واپس برابرږي. او دیم طرف ته دا هم دا چې نو دغه چې کوم دی بشری چې کوم دا په امریکا کې ډونلډ ترامپ ته والا کیږي، نو بین الاقوامی سطح باندې امریکن په دې کې اوس سکه دا ستاسو څخه څه نه غواړي، او مستر ترامپ چې بیا راشي پرزیدنت شي نو
بیا به دا پات پات راګیش خودی شي. خو بریګیډیر صاحب، د کی یو بل خبره، یعنی تاسو ډیر یعنی ریټایر سوسته او دا هر څه مولید په پاکستان کې، پاکستان کې یا په هند کې هم دواړه ملکونه چومري انویسټمنت یا سرمایه‌کاری په جنگ، په جګړه، په وسله، په نفرت، په میډیا چې یعنی د خلکو ترمنځ په دې باندې چې کوم انویسټمنت یا چې کومه سرمایه کاری سوې ده، که بل فرض د هند او پاکستان یو بل سره روغ جوړ وسي، امن سوله وسي، چې کوم د پاکستان داخلي معاشي حالت دی، د خلکو ژوند دی، تاسو داسې یو یعنی د دې به ریسرچ هم سوئ، تحقیق به هم سوئ، آیا بیا به تصویر بدل وي که د هند او پاکستان دوستي وسي د عامو خلکو د ژوند د پوره ریاست؟
یقیني خبره ده، په دې چې دواړه اوس تقریبا سیکورټي سټیټس دي، او دواړه په وسله باندې ډېره زیاته خرچه کوي، بلکې تاسو د هند بجټ وګورئ نو هغه د پاکستان په مقابله کې نه دی، او نه د پاکستان مطلب دی چې کم روایتي فوجونه دي، هغه د پاکستان د حیثیت نه ډېر زیات دي، او هغه خو چې هغه دغه جواز خپل قوم ته کې پیش کوي چې موږ د چین خلاف دغه کو، بل طرف ته پاکستان چې کوم دی هغه هم د هغې مقابله کې خپله یو مینیمم ډیټرنس چې کوم دی هغې د پاره خپله دغه ساتي. کامن راغې نو ضروري خبره ده چې یو خو به خپل کې تګ را تګ شو، ټوریزم شو، یا دغې نه علاوه تجارت شو، بې خلکو سوکالي شوه، او بل طرف ته دغه پیسه چې کوم په هتیارو باندې لګي یا په موچو باندې لګي دا خو بارلیولاین جوړ شوی دی یو قسم لیلا سی باندې هن چې کوم دغه جوړ کړی دی دا سینس نو پاغې چې پرملی نه جنگ دی پاغې چې اوس یو دیوال جوړی چې هغه تقریبا 90 کیلومیتر اوږد دی او 130 فوټ پلن دی او تقریبا چې 30 میټر اوږد دی نو پاغې د پاره سدنیم درې سوه کلي هغوی خالی کړي دي او جمون سره جوړی نو دا ټولې خرچې چې کمې کیږي ضروری خبره ده چې دا به د خلکو سوکالۍ طرف ته لاړی شي او د خلکو ترقۍ طرف ته لاړی شي خو افسوس دا دی چې دا اوه کاله تیر شو او دواړو ملکونو د مسلې اصلي مسله چې کومه ده کش دغې حل تر اوسه راونیسته نو زه یمه چې داسې لیډرشپ په کار دی چې هغه دا سوچ وکړي چې آیا موږ دا جنګ تر اوسه سا حاصل کړو صفر جمع صفر صفر دے زیرو سم گیم دے او کنا دا لارا منگا پریدو نا نوی لارا منگتا بزیتا گٹا بورا دی او دا من لار دا
چای برگیڈر سیب تاسو احساس دی ما تا ستڑی مکل از دکتی وازی واست بل میلماو دا غا سکیدائی سی دا وقت کی تستون زوا بحرال دیرا دیرا منانا تاسو دیر شا مجلس و سو دیر شای خبری وسوی او دیر الخونم و چیلن اباد و سی شر واز در تغالو او دیر منانا ډیره مهرباني ډیره مننه او هم له دې سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته رسو عبد الحی کاکړ درته په مخه شوی
کلم نپری دی زماد پختنو سرا پپے خبر کے پر ہر مجوڑوا پپے خبر کے پر ہر مجوڑوا لاد کا بل پر ہر ور گلے لاد کا بل پر ہر ور گلے دل تلا بل دلوی نو جان دکھے دل تلا بل زمینو جان دکوے حغ ڈک جام دلا گٹلے حغ ڈک جام دلا گٹلے پپے خور کے پر ہر مجوڑا پپے خور کے پر ہر مجوڑا کلی خلق کڑل دے پی پورا دسوات کلی خلق جڑ دے پرے ولے تڑ دے دلے جڑ دے پرے ولے تڑ دے دلے پپے خور کے پر ہر مجوڑا پپے خور کے پر ہر مجوڑا Thank you.
د کابل اور لا پوکی ور کول وزیرستان د پر لمب لمب کړو